امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
پاکستان وایي د طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبري وکړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د جمعې پورز د عراق په شمالي شهر کرکوک برت پل کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هیلری کلټن د شخصي کمپیوټر سرور نیوی ایمیلونه خبره کړی دی او دا پکښې معلومه سوې ده چې یو داسې سند هم پکښې شته چې محرم معلومات پکښې دي.
درنوندونکو، نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 22 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باور چې د زابل روغتیایي چارواکي وایي د کوچیانو ماشومانو ته د ګوزن د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مینې دوه میاشتنی کمپاین پیل کړی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي دی چې د لوګر په ولایت کې یو ځانګړی پروګرام شروع کړی دی چې په ترڅ کې به د کروندګرو لپاره لسګونه وړې او لویې پروژې ترسره شي. د پاکستان د سنا د مجلس د بهرنیو او دفاع چارو کمیټو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر د ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان د روابطو په اړه معلومات ورکړی دي. او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په هکله راپور داده چې په امریکا کې د بډایانو او نشمنو امریکایانو ترمنځ په عوایدو او تعلیمي کچه کې تفاوت او فرق سکل په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو یو مهمه موضوع ده. د راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د جمعې په ورځ د عراق په شمالي شهر کرکوک برید پیل کړی دی. دغه برید په داسې وخت کې سوی دی چې د عراق او کردي پر پیشمرګه ځواکونه د عراق دوهم لوی شهر د اسلامي دولت د ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه راز د عراق د کرکوک شهر د ډیبیس په ښارګوټي کې په یو ځانمرګه برید کې 14 کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت په یوې سیمې باندې سوی دی. په یو بل برید کې چې د کرکوک شهر د پولیسو په یو مرکز سوی دی، 6 تنه عراقي پولیس او 12 تنه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران پکښې وژل شوي دي. پولیسو پر مرکز باندې په برید کې 15 ځانمرګو برید کوونکو برخه اخیستې وه چې یو مخکې له دې څخه چې ځان ته چاودنه ورکړي د پولیسو لخوا ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې وسلوال کسان لا هم د ملکي کسانو کورونه نیولي دي او د امنیتي ځواکونو سره په جنګ بوخت دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید دا خبره د خندا وړ نه بلکې جدي ده چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي. هغه وویل
That is dangerous. Because when you try to sow the seeds of doubt in people's minds
دا یو خطرناک عمل دی، ځکه چې کله تاسو د خلکو په ذهنونو کې انتخابات قانوني مشروعیت په اړه شکونه ورواچوي، دا زموږ د ډیموکراسۍ دیموکراسۍ د پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی اوباما ده چې د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن لپاره انتخاباتي کمپاین لپاره غونډه جوړه کړې، وویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ډیموکراسۍ لپاره خطرناکه دي، چې ویلي دي چې د نومبر میاشتې د 8 نیټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به بش پریکړه وروسته وکړي چې آیا مني که نه. سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس لوری ایوانکا ټرمپ او د انتخاباتي ټیم جکپور چارواکو او سلاکارانو ویل دي چې ټرمپ په انتخاباتو نتیجې مني، خو په خپل ډونالډ ټرمپ بیا د جمهوری ریاست په درایمي او وروستۍ مناظره کې ویل چې د منلو او نه منلو پریکړه به د انتخاباتو د نتیجې د معلومېدو نه وروسته کوي. پاکستان وایي چې د افغان طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي که چیرته د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې نیت لري، هغوی ژمنه کوي چې د کابل د حکومت د لومړیتوبونو نه مخکې به عمل وکړي. نور تفصیل زموږ همکار اشیکولا ریمزین اوري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وای طالبان او نور هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت په خلاف جنګیږي باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر بدل شوی او اکثره خلک دا نه غوړي چې په خوانی مشکلات دې بیرته تکرار شي. ښاغلی عزیز په ویلامی کې ویلي دی چې پاکستان به تر خپل وسې کوښښ وکړي چې د طالبانو مختلفې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز وایي د طالبانو اکثره ډلې خبرو ته لیواله دي. سرتاج عزیز طالبانو ته په خپل پیغام کې ویلي دی چې د پاکستان دریس په دې برخه کې ښکاره اوازې دی او هغه دا چې هیڅوک نشي کولای چې په یوازې ځان افغانستان ونیسي. هغه همدارنګه ویلي دی چې د سولې لپاره تر ټولو مهم اصل خبرې کول دي. ښاغلی عزیز د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی هم کړی او وایي چې دا کار نورې ډلې هم دې ته هڅوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلنټن د شخصي کمپیوټري سرور نوي ایمیلونه خپره کړي دي او دا پکښې معلومه سوې ده چې یو داسې سند هم پکښې شته چې محرم معلومات پکښې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ 112 ایمیلونه خپره کړل. دا د هغو 15,000 ایمیلونو یوه برخه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې د کلنټن د شخصي کمپیوټر د پلټنو وروسته ترلاسه کړي دي. هغې دغه کمپیوټري سرورونه هغه وخت استعمال کړي وو چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. په دغه یو سند کې چې داسې محرم معلومات پکښې دي چې کلنټن خپل د مامورینو یو مرستیال هما عبادین ته په 2010 کال کې یو ایمیل لیږلی دی. په دغه ایمیل کې د دوو ټلیفوني خبرو خلاصه په یو سند کې لیکل شوي ده چې امریکا یو لوړپوړ ډیپلومات د عربي اماراتو د لوړپوړو مشرانو سره خبرې کړې وي. دغه سند چې کوم وخت لیږل شوی وو هغه مهال دا نو ورباندې لیکل شوي چې دا یو محرم سند دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د ایمیلونو دپاره د شخصي سرور په استعمالولو بخښنه غوښتې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست مقام دپاره د انتخاباتو ته درې اونۍ پاتې دی، د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په نظر پوښتنو کې فیصدي رالوېدلې دي او له دې وجې مایوسه شوی دي. خو بیا هم پرون د جمعې په ورځ په دوو مهمو ایالتونو کې د کمپاین پر مهال هیله من ښکارېدی. هغه د شمالي کرنا په ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو غونډې ته وویل، زه په حقیقت کې په دې باور لرم چې زه به دغه انتخابات وګټم. ټرمپ په خپلې وینا کې دې ته اشاره وکړه چې په وروستیو درې نظر پوښتنو کې هغه د خپلې سیالې کاندیدې هیلری کلنټن نه مخکې دی. هیلری کلنټن بیا د جمعې په ورځ اوهایو ایالت ته د کمپاین لپاره ورغلی وه. خو په داسې حال کې چې کمپاین په آخرني پړاو کې داخل شوی دی، حقیقت دا دی چې ټرمپ د هیلری کلنټن په مقابل کې په نظر پوښتنو کې پر شا دی. د څو معتبرو سرویګانو د لارې دا معلومه سوې ده چې هیلری کلنټن د ټرمپ څخه د هیواد په کچه 6 پوینټه مخکې ده. او د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوګان سره د جمعې په ورځ په خپل ملاقات کې د اسلامي دولت ډلې ته په عراق او سوریه کې د ماتې ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو پوځي همکاریو په زیاتولو ټینګار کړی دی. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ. دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د زابل پولاد کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د کوچیانو ماشومانو ته د ګزند د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د مینی دوه میاشتنی کمپاین پیل کړی دی. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
د زابل د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد د واکسین 14 ځانګړي چمونه د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچي ماشومانو لپاره واکسینونه رسي. زابل په جنوب کې د کوچانو د بي اوبوري لارې په توګه مهمه سیمه ده چې د دې ولایت له لارې په پسرلي کې د افغانستان مرکزی ولایتونو ته او په مني کې بیا بیرته له دې لارې څخه جنوبي ولایتونو ته تګ راتګ لري. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د کلا ترڅنګ په دې ولایت کې شاجوی، شاری صفا او نوبهار د کوچانو د تګ راتګ مهمې لارې دي چې دوی د واکسین ټیمونه پکښې په دنده ګمارلي.
تر څو هغه کوچان چې له یو ځای څخه بل ځای ته راځي، له یو ولایت څخه بل زموږ ولایت ته راځي، د هغو ټول هغه ماشومان چې تر 15 کاله یو مرکم ده، د هغه واکسین وو.
د زابل په شاری صفا ولسوالۍ کې د کوچي کوچنیانو د واکسین یو تن رضاکار احمدالله وایي چې دوی د کوچانو خیمو ته ورځي او د هغوی ماشومانو ته واکسین رسي. نوموړی زیاتوي چې اکثریت کوچي کورنۍ خپلو ماشومانو ته د واکسین په اهمیت پوسوي، خو ځینې کورنۍ لا هم شته چې د واکسین مخالفت کوي.
کله په وخت پر زنځیر باندې واکسین کوو، خو بیا دوه نفره یو پر زنځیر پاتېږو، یو دانه داسې دی واړو چې خیمې ممې ځلې چې کې بیا داسې ورڅ به جوړ شاوخوا پر ځای سپاره بیا واکسین ته ورځو.
یو ورځ په شر صفا کې داس خيجو بل ورځ باندې پر نیمه خيجو بل ورځ د پولادګي پوري د پولادګي سره درې ورځ داس د غرو خاطر خيجو کژدي ته ورځو.
د ژمي په موسم کې جنوبي ولایتونو د کوچانو د اوسېدو مهمه سیمه ده. د کندهار او هلمند په ګډون د جنوب نږدې ټول کوچان د غزنی او میدان وردګ ویلایتونو څرځایونو ته د زابل لارې تیریږي. روغتیایي مسولین غوښتنه لري چې کوچي کورنۍ باید د خپل ماشومانو د سالم روغتیا لپاره په دې ولایت کې د واکسین لګرځند ټیمو سره خپل همکاري ډیر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او سم درنډونکو د یوې نړیوالې مسلې په هغله راپور اوریا. د څلورو هیوادونو څارملانو د تروریزم سره په جګړې کې کودی معلوماتو ته د زیات لاسرسي غوښتنه کړې ده. تفصیل د امریکا غاک د خبريالې لیسا براین پر راپور کې اوري.
د څارملانو د غوښتنه د پاریس د غونډې په وخت کې کړې ده. ل فرانسې، بلجیم او المغرب نه څارملانو د غوښتنه په هغه ګډه غونډه کې وکړه چې په پاریس کې جوړه شوې وه. دوی د داسې وسیلو غوښتنه وکړه چې له مخې د نوي عصر تروریزم ته ځواب وویل شي، چې هغه کودی معلومات غیر کودی کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په شان ډلې استعمالولي.
Si la protection des données personnelles demeure un droit essentiel, les menaces et les atteintes à l'ordre
public. François Amoli ouelle de شخصي داتا ژغورل یو ضروري حق ده، مګر د تروریزم غواخونو مشکوکو کودي معلوماتو ته د قضا خاصه اجازه ضرور کړی ده. د ویلې دغه اجازه چې موجوده نه وي نو په هغه صورت کې ځینې وخت تحقیقات د خنډونو سره مخامخ کوي. فرانسا او بلجیم دواړه په دې وروستیو میاشتو کې د تروریستي حملو قربان شوي دي. د څلورو هیوادونو څارنوالان له نږدې نه کار کوي چې د راتلونکو پیښو مخه ونیسي. کودی معلوماتو ته د لاسرسي موضوع یو جنجالي موضوع ده چې د شخصي ژوند او د سرغړونو په باره کې اندېښنې پیدا کوي. د مثال په توګه په امریکا کې دا غوښتنه رد شوې ده چې ګنې د اف بی آی سره مرسته وشي چې هغه آیفون غیر کودی کړي چې د کالیفورنیا د یو حمله کوونکي پورې اړه لري. جو مک نامې چې په بروکسل کې د اروپا د ډیجیټل حقوقو د غیر دولتي موسې اجراوي مدیر دی، د څارنوالانو په دغه غوښتنو باندې انتقاد وکړ. مک نامې وایي مونږ ته داسې نظر راکړ شو چې په داسې یوه فضا کې زموږ د تاریخ د بلې هرې دولې په نسبت د ډیرو کسانو په باره کې ډیرې ډاټاګانې دي. د ډاټا ځینې برخې په قطعي توګه مهمې دي او په هره عملي سطح دا رښتیا نه دي. کودي معلومات د هر چا د امنیت موضوع ده. د فرانسې او آلمان چارواکو دې ته ورته د کودي معلوماتو لپاره غوښتنه وکړه چې هغې ټولنیزې میډیا ته ورکړی شي چې د جهادي ډلو سره مشهوره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د امریکا غا غشنار جو لمړنۍ نیمساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 4:40 دقیقېږي. د هم د روان خبرونه یو بل مطلب د کرنې او مالداري د پرختیا یا د کارت اف پروګرام په لوګر کې خپل کار پیل کړی دی. د کرنې او مالداري وزیر ویلي دی چې په ترڅ کې به د کروندګرو لپاره لزګونه وړي او غټي پروژې ترسره شي. تفصیل د امریکا غا غشنار جو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې اوري.
د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په وینا د کارډیپ یا د کرنې او مالدارۍ پروګرام چې د لوګر په مرکز پل عالم کې تطبیقیږي اساسي اهداف یې دغې برخې ته وده او پراختیا ورکول دي. په دې پروژو کې 115 باغونه، 4 حیواني کلینیکونه، 22 کشمشخانې، د غوښو د چرګانو د ساتنې 2 فارمونه، 14 حوضونه، 8 د اوبو لګولو کانالونه، 2 مجهزې سړې خونې، ژور څاګان او اصلاح شوي تخمونه شامل دي. اسدالله زمیر په عالم کې وی غونډې ته ویل چې د پروژو پر تطبیق په لومړي پړاو کې سباندې 80 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې د خلکو په اقتصاد کې به مهم رول ولري.
اگر ما میخواهیم که زراعت تغییر بدیم، این کارای است که
د کرنې او مالدارۍ وده او پراختیا ته توجه کول هغه څه دي چې هم د زراعت پرمختګ سبب ګرځي او هم د کروندګرو پر اقتصاد سربېره زموږ د ټولو ژوند ور سره خکېږي.
کارای اساسی است که تغییر میده زندگی ما را.
په عین وخت کې پر یو شمیر کروندګرو 104 نوې ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او ځینې هغه وسایل او لباسونه هم وویشل شول چې د ښې باغدارۍ او مالدارۍ د ساتنې لپاره مهم بلل کیږي. د لوګروالي محمد حلیم فدایي په نورو ولایتونو کې د کارډي پروګرام نتایج ته په کتو سره دا د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ستره لاسته راوړنه وبلله، خو د لا پراختیا لپاره یې د اوبو پر مهارولو ټینګار وکړ.
دا مستې اوبو، سرشاره اوبو که موږ ته راتاو سي او دا پټي ورباندې مست کړو، نو زه په دې پوره ډاډمن یم چې زموږ د دیحاقینو، بزګرانو، کروندګرو، مالدارانو او په مجموع کې د ټول لوګر ژوند به ورسره په بنیادي توګه باندې تغییر وخوري. موږ دښتې لرو، زموږ صرف دومره په کار ده چې دا اوبه راتاو کړي دې دښتو.
ولی حلیم فدایي همدارنګه زیاته کړه چې اوسمهال په لوګر کې پریمانه کرنیز محصولات لري، خو اندېښنه یې څرګنده کړه چې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره د مناسب مارکیټ په موندلو کې پاتې راغلی دی. د ده په وینا دې کار بزګران نا امیده کړي او د کرنې او مالدارۍ له وزارت نه یې غوښتل چې په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
موږ غواړو چې زموږ د بزګرانو دا موجوده تولیدات هم خوندي شي. په خدای باور کوي چې به د سړک باندې زه ځم او دا وینم، دا مغزب من حیث د والي خجالت باسم چې هغلته بیچارګانو په خلطو کې اچولي وي. د دې دپاره عاجلې لارې همدا دي چې مارکیټ ورته پیدا شي، او مارکیټ ډېر لوی چینل ته ضرورت لري.
د وزیر اسدالله سمیر په وینا د باغونو لګښت نړیوال بانک، د فرمونو او د شنو خونو لګښت یوکیډ یا د بریتانیا نړیوالې پرمختیایي ادارې پر غاړه اخیستی. ده وویل چې د دې پروژو په تطبیق سره کروندګرو کې تشبث پیاوړی کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم درنونکو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو راپور اوري. د پاکستان د مشرانو د جرګې د بهرنیو او دفاع د چارو کمیټو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر د ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان د روابطو په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان د سنا بهرنیو چارو د کمیټې ځینې غړو افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه کمیټې د پاکستان د حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. تفصیل یې د امریکا غږ د ډیوه راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
تیر ورځ د خارجه چارو سکرتر د سینټ د دفاع او خارجه چارو قائمه کمیټیانو ګډې غونډې ته د هند او افغانستان سره موجوده تعلقاتو په اړه بریفینګ ورکړې دی. غونډې ته ویلي شوي دي چې پاکستان د افغانستان سره لګیدلې پولې د څارنې لپاره خپل اړخ ته د یو جامع انتظام لاندې اقدامات پورته کول شروع کړي دي، او د دې منصوبې لاندې به په راتلونکي کې په پوله باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره دوه کم اتیا باضابطه لارې جوړولې شي. د سینټ د خارجه چارو کمیټې غړی کرنل ریټایرډ تیار حسین مشهدی وایي چې د دوی کمیټې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلې شوې تعلقاتو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده، او کمیټې د افغانستان سره تعلقات په ځای کولو لپاره حکومت باندې په چټکتیا سره سفارتي هلې ځلې پیل کولو ټینګار کړی دی.
سچویشن کو تو امپروو کرنا ہی کرنا ہے، یہ مین تھرسٹ اف دی ممبرز اور ممبرز کا ڈیزائر اور پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کا یہی تھا کہ میکسیمم ایفرٹ بی میڈ ٹو ہیو پیس اینڈ گڈ اینڈ دی بیسٹ پوسیبل ریلیشن افغانستان کے ساتھ.
د تور لګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي، او دا چې د افغانستان لخوا د پاکستان د پولي خلاف ورزو واقعیت هم رامنځته کیږي. خو د طاهر مشهدی په وینا په دې خبره کې څه شک نشته چې افغانستان د پاکستان گاونډي هیواد دی او د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، ځکه دوی حکومت ته سفارش کړی دی چې د افغانستان سره تعلقات په ځای کولو لپاره پاکستان ته وړاندیز کول پکار دي، او دا چې په حکومتي او سفارتي کچ هر هغه اقدام پورته کول پکار دي چې د افغانستان سره ترنګلې شوې تعلقات په ځای شي. قائمه کمیټیانو غونډې ته وینا کې خارجه سکرتر اعزاز چودھری د پاکستان بل یو ګاونډي هیواد هند سره موجوده خرابو تعلقاتو ذمهوار یو ځلې بیا هند ګرځولې دي، او ویلي دي چې هند د ملګرو ملتونو د لارې د پاکستان جیش محمد نومې وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر ګرځول غواړي، چې مقصد پاکستان لپاره په سفارتي میدان کې مشکلات پیدا کول دي. خارجه سے قطر زیاته کړی ده چې د مسعود اظهر په حق له فیصله به د حکومت لخوا د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې کولی شي. هند په وروستو کې د خپل واک لاندې کشمیر کې په یو فوزي مرکز شوی ترهګر برید ذمهوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي دغه وسلواله ډله ګرځوي، او د هند تور ده چې پاکستان د جیش محمد او دغه شان نور هند مخالفه تنظیمونو په ضد د کاروایو نه ډډه کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې شایع شوی یو رپورټ په سر نن سبا د پاکستان د طاقتور فوز او د منتخب جمهوري حکومت ترمنځ سخت تناو دی. دې خبر کې ویلي شو چې په وروستو کې د وزیر اعظم د سوري لاندې ملي سلامتیا کمیټې غونډه کې مرکزي حکومت د لاقانونه ګرځول شوي تنظیمونو د فعالیتونو معامله راپورته کړې وه، او دې غونډه کې موجود د فوج سرلخکر او د آی اس آی مشر ته خبرداری ورکړی شو چې که پاکستان په خپله خاوره د دغه وسلوالو ډلو خلاف کاروایی ونه کړي نو پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې کیدلی شي. واضح دی وی چې د پاکستان حکومت اوه میاشتې وړاندې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتارۍ دعوه کړې وه، خو تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړې چې دی چرته ساتلی دی او د مسعود اظهر خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. افغانستان او هند د ډیر وخت راهسې په پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي، او هم د دغې نوعیت الزامات پاکستان په خپل دغه دوه ګاونډي هیوادونو باندې لګوي. په وروستو کې هند، افغانستان او بنګلادیش په دغه یاد هیوادونو کې د پاکستان د مداخلت په سر پاکستان کې کیدونکې سیمه ییز کانفرنس کې د شرکت نه انکار کړی و، او پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او د سفارتي چارو ماهرین دا د پاکستان لپاره په سفارتي میدان کې یو لوی نقصان بلي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ریڈیو چتا سور باندی باور کولے شی دا امریکہ غگ آشنا ریڈیو منزنی سپا 2.95 ایف ایم 3.15.
اوس هم درنون کو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخابات په حق لره راپور لرو. په امریکا کې د بډایانو او نسمنو امریکایانو ترمنځ په عوایدو او تعلیمي کچه کې تفاوت او فرق سږ کال په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو مهمه موضوع ده. وروستۍ څېړنې ښیي چې په ټول امریکا کې دا وخت 9.5 میلیونه امریکایان په فقر کې ژوند کوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال کریس سکیمنس رپورټ ده چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په میلیونونو امریکایان په غټو کارونو کې په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. یو نوی تعلیمي پروګرام شروع شوی دی او د وړیا تعلیم او زده کړې له لارې د هغو کورنیو په ژوند کې تحول او بدلون راشي د کرونو په اطرافي ناحیو کې په نیستۍ کې ژوند کوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او زده کړې لپاره امکانات نه لري. دا پروگرام چې د جورجیا ایالت په مرکز اټلانټا کې له هغو کورنیو سره کومک کوي چې عواید یې کم دي او له څو نسلونو نه په فقر کې ژوند کوي. د دې تعلیم بنیادي شعار دا دی چې ښه تعلیم او زده کړه له فقر نه پوهتو او د یو ښه ژوند د برابرولو په لورې لارښوونه کوي. شاګردانو یو نوی سفر شروع کړی دی چې د فاکولتي او پوهنتون په کچه د لوړو زده کړو سرته رسول د هغوی وروستی منزل او هدف دی. یوه ورځ د داسې مسلکي پوهې خاوندانې چې ښه معاشونه هم ولري او خپل ژوند هم سم
کړي.
تعلیم پوه ډانیل شوی چې د اټلانټا د ایسټ لیک په ناحیه کې چې اکثره اوسیدونکي نسمن دي د دې نوي تعلیمي پروګرام مشري په غاړه لري. امریکا غږ ته وویل که موږ د اعلی درجه تعلیم او زده کړې لپاره مناسب وسایل برابر کړو کولی شو د لوړو زده کړو په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو، او د دې لارې به وکولی شو چې د شاګردانو له کورنیو سره مرسته وکړو چې د فقر او نیستۍ له دایرې نه ځانونه راوباسي او له فرصتونو نه په استفاده په خپل عملي ژوند کې بدلون راولي. په دې نوي تعلیمي پروګرام کې زانګو نه تر فاکولټي پورې د زده کړې بندوبست په پام کې نیول شوی. په درې کلنۍ کې پکې ماشومان زده کړه پیل کوي. زیاته توجه د سواد اموزۍ او لوس په لوري کېږي. کم عمره شاګردان کله چې دریم ټولګي ته رسیږي په ښه شکل لیک او لوس کولی شي، او کله چې په لوړو زده کړو پیل کوي هماغسې مخ په وړاندې به حرکت کوي، او که په دوامداره توګه کورنۍ تشویق کړي نو یو باتعلیمه او باسواده ځوان به ورنه جوړ شي. دوی د خپلو کورونو سره نږدې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو دغه ښوونځي د شخصي ښوونځیو په څیر زیاته پاملرنه ریاضي، ساینس او ټکنالوژۍ ته کوي. دا ټولې په تعلیمي نصاب کې شامل دي او مجبور دي چې پوره خواري او مهنت وکړي او ځان ورسوي. د ایسټ لیک فاونډیشن د تعلیمي بنیاد مشر ډانیل شوی امریکا غږ ته وویل په کومو ښوونځیو کې چې موږ دا پروګرام عملي کړی دی او سم تدریس پکې کیږي، یوه ښه نتیجه یې دا ده چې په سلو کې 95 شاګردان اوس د امریکا د ټولو ایالتونو په کچه په ریاضي او حساب کې مخکې دي. حال دا چې مخکې بعد د 5 ټولګي په سلو کې 50 شاګردانو په ریاضي کې ښې نمرې اخیستلې. دانیل شوی وای د غواړي چې د دې تعلیمي پروګرام په مرسته یوه با مقصده او هدفمنه ټولنه وروزي چې ټول شاګردان پکې یو شان خپله ګټه او خیر وویني. زیاتره شاګردان ځینې په اقتصادي لحاظ د منځنۍ طبقې پورې اړه لري. د تیریز چمپن په نوم یوه ځوانه چې له خپلې کورنۍ سره یې 15 کاله مخکې د اټلانتا د ښار ایسټ لیک ناحیې ته کوچ کړی او اوس په فاکولټا کې درس لولي. وایي که یو شاګرد یا شاګرده په دې پوه شي چې له کورنۍ نه علاوه له نورو خلکو سره هم د تعلیم او سواد اموزۍ غم او فکر موجود دی، زیاته هڅه کوي چې خپل تعلیم په ښه شان بشپړ کړي، خپل وخت به بې ځایه نه ضایع کوي، حتماً به عالي هدفونه لري په ځان رسوي. دا ځوانه محصله وایي چې د استادانو هڅونې د شاګردانو سره په ژوند کې خپل نهایي منزل امورام ته په رسیدو کې تر بل هر څه زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د جمعې په ورځ د عراق په شمالي ښار کرکوک برید پیل کړی دی. دغه برید په داسې وخت کې سوی دی چې د عراق او کوردي پیشمرګز واکونه د عراق دوهم لوی ښار موصل د اسلامي دولت د ډلې څخه د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه راز د عراق د کرکوک ښار د ډیبس په ښارګوټي کې په یو ځرمرګ برید کې 12 کسه وژل شوي دي. برید د ایراني ساختماني شرکت په یوې سیمې باندې سوی دي. په یو بل برید کې چې د کرکوک ښار د پولیسو په مرکز سوی دي، 6 تنه عراقي پولیس او 12 تنه د اسلامي دولت ډلې جګړه ماران وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید دا خبره د خندا وړ نه، بلکې جدي ده چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات د درغلۍ نه ډک دي. ښاغلي اوباما چې د میامی په ښار کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن لپاره انتخاباتي غونډه جوړه کړې وه، وویل چې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د ډیموکراسۍ لپاره خطرناکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلنټن د شخصي کمپیوټري سرور نوي ایمیلونه خپره کړي دي او دا پکې معلومه سوي ده چې یو داسې سند هم پکې شته چې محرم معلومات پکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ 112 ایمیلونه خپره کړل. پاکستان وایي چې د افغان حکومت افغان طالبانو زیاتره ډلې غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې که چیرته د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې نیت لري، هغوی ژمنه کوي چې د کابل د حکومت د لومړیتوبونو له مخې به عمل کوي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي طالبان او نورې هغه ډلې چې د افغانستان د حکومت پر خلاف جنګیږي باید په دې پوه سي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر بدل شوی او اکثره خلک دا نه غواړي چې پخواني مشکلات بیرته تکرار سي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره د انتخاباتو ته درې اونۍ پاتې دي، د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په نظر پوښتنو کې فیصدي رالویدلي او له دې وجې مایوسه شوی دي. خو بیا هم د جمعې په ورځ په دوو مهمو ایالتونو کې د کمپاین پر مهال باوري ښکارېده. هغه د شمالي کرنانا پایلت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یوې غونډې ته وویل، زه په حقیقت کې په دې باور لرم چې زه به دغه انتخابات وګټم. ټرمپ په خپلې وینا کې دې ته اشاره وکړه چې په وروستیو درې نظر پوښتنو کې هغه د خپلې سیالي کاندید هیلری کلنټن نه مخکې دی. خو په داسې حال کې چې کمپاین په آخرني پړاو کې داخل شوی دی، حقیقت دا دی چې ټرمپ د هیلری کلنټن په مقابل کې په نظر پوښتنو کې پر شا دی. او د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوغان سره د جمعې پرز په خپل ملاقات کې د اسلامي دولت ډلې ته په عراق او سوریه کې د ماتې ورکول لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوري پوځي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. او دغه راز د روسیې یو کس د امریکا د چارواکو لخوا په دې تورن سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو کمپیوټري معلومات یې هیک کړي. دا کس یوې میاشتې مخکې د چک جمهوریت په پلازمینه کې نیول شوی.
او درنون کو پم دې سره د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې د ری خبرونه شروع کړئ.